د مینی پیغام. خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یې؟ مونږ تاسو ته نوې امید پروګرامونو سلسله کې هر کله وایو. زما ملګرو، تاسو څنګه یې؟
زه هم تاسو په خدمت کې حاضر یم او زما د طرف نه تاسو سلامونه قبول کړئ. مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو زموږ دا پروګرامونه اورئ او د دینه مزه اخلئ.
زما ملګرو، کله چې تاسو مونږ ته ټلیفون وکئ او یا تاسو خط مونږ ته راشي، نو مونږ ډیر زیات خوشاله شو.
زما ملګرو، تاسو چې هر چرته یې، اگر چې مونږ یو بل نه وینو خو بیا هم مونږ تاسو سره یو، نو تاسو لږ شان وخت مونږ لرا کئ او دا وخت مونږ سره یو ځای تیر کئ. ملکې، زستانه یو تپوس کوم، دا راته ووایا چې ستاسو په کور چرته سیلاب راغلی دی؟
نه هو ما، زموږ په کور باندې خو شکر دی چرته سیلاب نه دی رالی. خو بسمین خو ته پیژنې کنه، زما د ترور لور، هغوی په کلي کې اوسیږي او دوه کاله مخکې د هغې په کلي باندې سیلاب راغلی او په دغه دوران کې د هغې کور راغورځېدلی و. د هغې مال حال هم پکې مړه شوي و او د هغې رور او مور پکې هم وفات شوي و. او هغه سیلاب په هغه کلي کې ډېره زیاته تباهي کړې وه، ټول فصلونه تباه شوي و او د خلکو کورونه پکې راغورځېدلي و، ځکه چې دغه کلی ټول کچه دی او ټول کورونه کچه دي.
ملکی، کله چې زما شوم نو ماته یاد دی چې یو ځل ډیر تیز باران شو او زموږ کور ټول د اوبو نه ډکو، او ما او زما رونو خویندو مونږ د دې نه ډیره مزه اخیسته. مونږ به د اوبو کې لامبل او منډې بموالې، او زما مور پلار به دا سوچ نه کولو چې ګینې دې نه مونږ مزه اخلو، بلکې هغې به د خپل کور په باره کې سوچ کولو چې هسې نه زموږ کور راپروزی. خو مونږ خو په دې خبرو باندې نه پوهېدو.
خو هو ما تا ته پته ده چې یو بل قسم سیلاب هم شته کوم چې په مونږ باندې راځي، او دا د اوبو سیلاب نه دی، دا یو داسې قسمه سیلاب دی کله چې مونږ خپل ځان ناکامه محسوسو او مونږ نه غواړو چې نور ژوندي پاتې شو.
بالکل ملکې، دې ته مونږ ذهني دباو هم ویلې شو. زما ملګرو، کله کله زه هم په ذهني دباو کې راګیره شم او زه تاسو ته د خپل ژوند د تجربو په هکله ویلې شم. دا یو آسان سیز نه دی چې مونږ په غالب راشو. دې سره بیا مونږ داسې محسوسو لکه چې په مونږ باندې سیلاب راغلی وي او یو درون بوج په مونږ باندې پروت وي او په یو درد او تکلیف کې راګیر یو. او کله چې د ژوند تیرولو کوشش کوو نو دومره ستړي شو چې حوصله بیلو او بیا غواړو چې مړه شو. او داسې ښکاري چې مرګ د دې نه د خلاصېدو دپاره یو آسان کار دی. خو زما ملګرو، خدای پاک هیڅ کلم داسې نه خوښوي، نه زما د پاره او نه ستاسو د پاره.
زما ملګرو، که چېرې تاسو زموږ آواز اورئ او تاسو خپل ځان داسې محسوسوئ، نو دا پروګرام ستاسو د پاره دی. دا واورئ، د دې نه به تاسو ته ډېر مدد ملو شي.
او که چېرې تاسو خپل ځان داسې نه محسوسوئ، نو کېدای شي چې ستاسو په کور کې یا ستاسو یو ملګری یا بل یو رشتہ دار په ذهني دباو کې راګیر وي او هغې ته د مدد ضرورت وي. نو بیا هم تاسو دا پروګرام واورئ او تاسو خپلو ملګرو او رشتہ دارانو له حوصله ورکئ.
نو راځئ چې اول مونږ د امینې نه د دې په هکله باندې یو څو خبرې اترې واورو. امینې، مونږ ډېر زیات خوشحالیږو کله چې ته زموږ پروګرام کې شرکت کې، او زه امید لرم چې زموږ اورېدونکي به هم ستاسو د خبرو په انتظار کې.
زما خویندو ستاسو ډیره مهربانی، زما خو غوریدونکو زما د طرف نه سلامونه قبول کړي. زما ملګرو، اکثر چې کله یو کس په ذهني دباو کې راګیر وي نو هغه خپل ځان بالکل یوازې محسوسوي. په حقیقت کې ذهني دباو یو داسې مسله ده چې دا په ډیرو خلکو باندې اثر کوي. کله چې زه وایم ذهني دباو، نو زما مطلب نه دی چې ګنې یو کس په خفګان کې وي، مونږ ټول هم داسې محسوسو. اصل ذهني دباو یو بې ترتیبي ده چې د یو کس په ټول ژوند باندې اثر کوي. د دې په وجه مونږ خپل ځان بې مدده، مایوسه، خفا او بې اعتبار محسوسو. نن سبا هیڅوک هم د دې مسلې نه بچ نه دي. په دنیا کې په مختلفو ملکونو، معاشرو او علاقو کې خلک په ذهني دباو کې راګیر وي. په حقیقت کې ذهني دباو د سړو په نسبت په ښځو کې زیات پیدا کیږي. په ښځو کې تقریبا هر څلورمه ښځه په ذهني دباو کې راګیر وي، او په سړو کې هم لسم سړی په ذهني دباو کې راګیر وي. نن به مونږ د ذهني دباو په وجوهاتو او د دې په علاماتو باندې خبرې کوو، او په دې به هم خبرې کوو چې کله یو کس په ذهني دباو کې راګیر شي نو بیا څه کول پکار دي. زما ملګرو، د مختلفو سیزونو په خکله ذهني دباو راتلی شي. ذهني دباو په ژوند کې د بیماری راتلو یا یو خاص حیثیت یا مقام بایللو یا د چا د مړ کېدو په وجه هم راتلی شي، او د دې نه علاوه چې مالی حالات ښه نه وي یا کور کې تعلقات ښه نه وي، نو دې سره هم ذهني دباو راځي. ذهني دباو د هغه جسمانی بیمارو په وجه هم راځي کومې چې په کورنۍ کې راپېښېږي. زه به درته داسې ووایم، که چېرې ستاسو پلار ذهني بیمار وي نو بیا دا ممکنه ده چې تاسو کې یو کس ته دا په وراثت کې میلاو شي. خو یاد ساتئ چې کله په کورنۍ کې یو کس په ذهني دباو کې راګیر وي، نو د دې دا مطلب نه دی چې مونږ په خپل ځان کې هم دا راوستلی شو، بلکې یاد ساتئ چې کیدی شي تاسو د مخکې نه ذهني دباو کې وئ. تاسو ته دا څنګه معلومې دی شي چې تاسو ذهني دباو کې راګیر یئ یا تاسو خپل ځان ښه نه محسوسوئ؟ نو د دې یو څو علامتونه دا دي. لومبې علامت دا دی، تاسو به روزانه خپل ځان ښه نه محسوسوئ. دویم علامت دا دی، تاسو چې د کم کار کولو کوشش کوئ نو په هغې کې به ستاسو دلچسپي ختمیږي. دریم علامت دا دی، کیدی شي تاسو اوږې کیږئ نه، یا دا هم کیدی شي چې تاسو ډیر زیات خوراک شروع کړئ. او دې نه علاوه دې سره ستاسو په خوب باندې هم اثر غورځېدی شي، کیدی شي چې بیا تاسو له ډیر زیات خوب درځي او هر وخت غواړئ چې اوده شئ، یا کیدی شي تاسو له هډو خوب نه درځي. او دغه شان کیدی شي نور خلک ستاسو په رویه کې یو خاص بدلون وویني او درته وایي چې تاسو خو ډیر فکرمند، بې آرامه او خفه یې. دې سره به ستاسو د بدن طاقت هم کمیږي. تاسو به خپل ځان دومره ستړی محسوسوئ چې بیا به دا سوچ کوئ چې تاسو کټ نه نشئ پاسېدی، او تاسو دا محسوسوئ چې تاسو په کومو حالاتو کې یئ نو د هغې نه نشئ وتې. تاسو خپل ځان بې مدده، مایوسه یا کیدی شي مجرم محسوس کوئ، او دا هم کیدی شي چې تاسو یو کار له پوره توجه نشئ ورکولې، یعنی یو فیصلې کولو کې تاسو ته مشکلات پیښیږي او ستاسو په ذهن کې دا خیالونه راځي چې دا به ښه وه که د دې حالاتو په ځای تاسو مړوئ، او تاسو د خپل ژوند د ختمولو دپاره لارې ګورئ یا تاسو د خودکشۍ کولو کوشش کوئ. زما ملګرو، که چېرې تاسو دا علامتونه اورېدلی وي او سوچ کوئ چې دا خو په تاسو کې موجود دي، نو زما خبره په غور سره واورئ. ذهني دباو یوه کمزوري ده، خو د دې علاج ممکن دی. ستاسو او ستاسو د غیر چاپیره خلکو ژوند د خدای پاک په نظر کې ډیر اهم دی. دا هیڅ مسله نه ده تاسو خپل ځان څنګه محسوسوئ. تاسو کله هم د خپل ژوند د ختمولو سوچ مه کوئ. خدای پاک تاسو پیدا کړی او هغه په خپل کلام کې فرمایي چې تاسو زبردستی او معجزانه طریقې سره پیدا کړی شوی یئ. خدای پاک غواړي چې تاسو وده وکئ، هغه تاسو له نقصان درکول نه غواړي. هغه تاسو له یو امید او مستقبل درکول غواړي. زما خوږو ملګرو، نو زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې خپل ځان لکه هم د نقصان ورکولو کوشش م کوئ، بلکې په امید او تسلی سره ژوند تیروئ. خدای پاک تاسو لپاره ژوند کې یو خاص امید درکول غواړي.
امینی خورې، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو موږ ته ډیرې ښې ښې خبرې وکړې. زما ملګرو، راځئ چې اوس د سلیم خان رور نه د ذهني دباو په حکله باندې یو څو خبرې ترې واورو. امید لرم چې دا به ستاسو دپاره ډیرې فایده مندې وي. سلیم خان اروره، ستاسو د راتګ ډیره مننه. امید لرم چې تاسو به نن زموږ خوږو اوریدونکو لا یو ښه پیغام ورکوئ.
ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو یو ځل بیا ما له دعوت راکړه چې زه تاسو سره په دې پروګرام کې شرکت وکم، او دا زما لپاره هم ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. زما ملګرو، که چېرې تاسو ته معلومه شي چې تاسو په ذهني دباو کې راګیر یئ، نو بیا تاسو ته د مدد ضرورت دی. اولنی قدم تاسو دا اغستی شئ چې د دې په باره کې یو کس ته ووایئ، یعنی خپل یو ملګري یا رشته دار ته. یوازې په خپل ځان باندې دا هر څه مه تېروئ. یو داسې کس وګورئ چې تاسو په یقین کولی شئ او خپل ټول احساسات ورته بیانولی شئ. که چېرې تاسو د خپل ژوند د ختمولو په سوچونو او مسلو کې راګیر یئ، نو د خپل یو ملګري یا ادباري رشته دار سره د دې په هکله خبرې اترې وکئ. دې سره به ستاسو د اوږو نه لږ شان بوج کم شي. او که چېرې تاسو محسوسوئ چې ستاسو یو ملګری هم نشته، نو بیا موږ غواړو چې تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ او موږ ته ووایئ چې ستاسو په زړه کې څه دي، تاسو د څه په وجه په ذهني دباو کې راګیر یئ. ځکه چې موږ ستاسو خیال ساتو او ستاسو فکر کوو او موږ تاسو سره مینه کوو، نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ او زموږ عثمان رور سره خبرې اترې وکئ. هغه ته خپلې مسئلې بیان کئ او د خپل ژوند په هکله ورته ووایئ. نو موږ به ضرور ستاسو دپاره دوام کوو، او تاسو له به د دې نه د بچ کېدو دپاره او د خلاصېدو دپاره ښې ښې مشورې هم درکوو.
نو زما ملګرو، دې دپاره زموږ د ټیلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00159 4001 0001، یعنی 00157947 7174. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
او که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، یا که تاسو روحاني گیتونه اوریدل غواړئ، او یا ښکلي کتابونه لوستل غواړئ، نو دا ټول ارڅه به تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاویږي. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. زما ملګرو، زموږ یو بل ویب سایټ هم دی، دا غي پته دا ده www.pashtozire.org. سلیم خان اروره، بخنه غواړو موږ ستاسو خبرې نیمګړې پریښوې. تاسو خپل خبره جاری وساتئ.
ډیره ښه ده. دا ضروری ده چې موږ خپل خوږو اوریدونکو له خپله پته ورکړو چې هغې پې موږ سره رابطه کولی شي. نو زما ملګرو، ما دا خبره کوله که چېرې تاسو سوچ کوئ او دا محسوسوئ چې ستاسو یو ملګری هم نشته، نو تاسو موږ سره رابطه وکئ. زموږ ملګری به تاسو سره خبرې اترې وکړي او موږ به ستاسو دپاره دعا کوو، تاسو له به ښې مشورې درکوو. دې نه علاوه، ذهني دباو یو بیماری ده، او د دې د علاج دپاره دوایانې هم موجودې دي. نو دا ضروری ده چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ او هغه ته د خپل ځان په باره کې ووایئ. نو بیا به هغه تاسو له صحیح دوایانې درکړي او ستاسو علاج به شروع کړي. او بله دا چې بعضې یو څو آسان کارونه هم شته کوم چې ذهني دباو کمیدو کې ستاسو مرسته کولی شي. نو په هغې کې به زه یو څو تاسو ته بیان کوم. د ټولو ناول تاسو یو خاص کار شروع کړئ چې تاسو ته تینا خوشحالی ملاو شي. مثال په طور، تاسو سیل دپاره لاړ شئ، یا یو ملګری خوا ته ملاوي دوله لاړ شئ او ورسره ګپ شپ لګوئ. دویمه خبره دا چې تاسو همیشه دا کوشش کوئ چې نورو خلکو سره یو ځای وخت تیر کړئ، کله هم یوازې مه کینئ. دریمه دا سوچ مه کوئ چې تاسو هیڅ نشئ کولی، او مه د ډیر زیات کار کولو کوشش کوئ. دا به هم په تاسو باندې یو بوج جوړ شي. او بله خبره دا، کله چې ستاسو په ذهن کې خراب خیالونه او سوچونه راځي، نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا د ذهني دباو یوه حصه ده. او کله چې تاسو ذهنی حالت پخ کې دوشي نو تاسو سوچونه به هم پخ کې دوشي. او زما ملګرو یاد ساتئ، تر هغه پورې پخپل ژوند کې لوی لوی فیصلې مکوئ تر سوچ تاسو د ذهنی دباو نه خلاص شوی نه یې. که چېرې تاسو په دې دوران کې څه فیصله کول غواړئ نو خپل یو ملګری یا یو رشتہ دار خواته ورشئ او هغه نه د دې په حق لا مشوره واخلئ. یاد ساتئ چې خدای پاک ستاسو خیال ساتي، هغه تاسو د ټولو سوچونو پته ده، هغه تاسو د زړه د ټول درد پته ده، او هغه غواړي چې په دعا کې تاسو هغه ته د دې په حق لباندې ووایئ. خدای پاک ستاسو د اورېدو په انتظار کې دی او هغه غواړي چې ستاسو مرسته او مدد وکړي. نو زما ملګرو یاد ساتئ چې په هر قسم حالاتو کې صرف او صرف خدای پاک ستاسو مرسته او مدد کولی شي. نو تاسو خامخا هغه له ورشئ او هغه نه د مدد دپاره دعا وغواړئ. دا خبره بالکل رښتیا ده چې خدای پاک په دې انتظار کې دی چې زموږ د ضرورتونو او مسلو په حق لباندې واوري. نو زما ملګرو د دې په حق لباندې به اوس مونږ خبرې اترې اورو چې خدای پاک واقعي زموږ په انتظار کې دی او زموږ نه اورېدل غواړي.
زما ملګرو زما اوبه ډېرې زیاتې خوښي او دې ته کتل مې هم ډېر خوښي. زما په زړه کې د اوبو د پاره ډېر قدر دی، خو ملګرو یاد ساتئ اوبه خطرناکې هم کېدی شي. کله چې تاسو په داسې حالاتو کې راګیر شئ چې اوبه ستاسو د سر نه اوچتې شي او سا نه شئ اغشتی، نو دا ډېرې خطرناکې. ما ته یاد دی چې کله زما شوموم او ژورو اوبو ته کوزه شوی وم نو ډېرې چغې مې والې وې. ما سوچ کولو چې اوبه مې د سر نه اوچتې شوې او زه سا نه شم اغشتی، او کله چې په ډوبېدو شوم نو ما خپل سوچونه په کابو کې کا او سمدستي مې لاسوال شروع کړ، یعنی لامبو مې شروع کا. ما له خو دومره ښه لامبو نه راتله، خو بیا مې خپل ځان د اوبو نه راوویستو.
زما ملګرو نن مونږ د ذهني دباو او د فکر مندۍ په باره کې خبرې اترې کوو، او خاص طور باندې ښځو ته دې په باره کې ډېره ښه پته ده، ځکه چې ښځې زیات طور باندې د داسې حالاتو نه تیریږي. ښځې کله کله داسې محسوسوي چې د ژوند په مشکلو حالاتو کې ډوبیږي، او کله کله مونږ دا سوچم کوو چې مونږ په دې اوبو کې ډوبیږو، حالانکه اوبه زموږ نه ډېرې لرې وي. زما ملګرو آیا تاسو چرته داسې محسوس کړي دي چرته په خپل خفګان او درد کې ډوب شوي یئ؟ خو د هغې په وجه باندې تاسو چرته داسې محسوس کړي دي او ذهني دباو کې راغلي یئ؟ آیا داسې څوک شته چې له دې نه په وتو کې ستاسو مدد وکړي؟
زما ملګرو زه ورته د یوې ځوانې ښځې په هکله باندې وویم چې نوم یې سمیره دی. هغه دومره پریشانه او ذهني دباو کې راګیره وه چې خپل ژوند ورته بالکل اهم نه ښکارېدو. هغې محسوسول چې هغه په خپل درد او تکلیف کې ډوبیږي، ځکه چې د هغې ماشوم د پیدا کېدو نه مخکې مړ شو. کله چې سمیرې ته معلومه شوه چې خدای پاک په هغې له یو ماشوم ورکوي، نو هغه ډېره زیاته خوشحاله وه. د راتلونکي وخت په هکله سوچونه کول. هغې خپل ماشوم د پاره جامې هم ګنډلې وې او د هغه په هکله به سوچونه کول. د هغې خاوند یو محنتي سړی و، خو دومره ډېرې پیسې نه ګټلې، نو په دې وجه به سمیرې هم په اسکول کې استاذي کوله او سنا څه پیسې به بچ کولې، او د خپل راتلونکي ماشوم د پاره به پیسې زونه اغشته، او راتلونکي ماشوم له به د نومونو سوچونه هم کول چې د هغه به څه نوم اږدم، او دا سوچ به هم کولو چې هغه بالک وي او که جینۍ. خو افسوس چې د هغې ماشوم د پیدا کېدو نه مخکې مړ شو.
هغه ډېره زیاته خفه وه، هغه ناسته وه او ټوله ورځ جړل. هغه ټولې جامې او غرزولې کمې چې هغې د خپل ماشوم د پاره جوړې کړې وې، او سوچونه کول او کوشش یې کولو چې هغه ټول سوچونه او فکرونه کم چې به هغې د ماشوم د پاره کول دا هر څه هېر کړي. خو زما ملګرو هغې کلم دا حقیقت نه شو هېرولې، ځکه چې د هغې غېږه خالي شوې وه. هغه د هغه ماشوم د پاره خفه وه چې کله هم نو لیدلې.
نو زما ملګرو هغې مونږ ته خپله کیسه کوله او ویلې چې یو شپه زما خاوند دودو او زه ویښوم، او دا سوچ مې کولو چې داسې به څوک وي چې زما خیال به وساتي، او ورته به معلومه شي چې ما ته څومره درد او تکلیف مېلو شوی دی، او ماله به لږه تسلي راکړي. دا خو داسې وه لکه چې هغه په یو لوی سمندر کې د غمونو چپو کې ډوبیږي، او کله چې دراوتو کوشش کئ نو بل چپې واپس غورځئ. نو زما ملګرو، دغه شان یو ځل بیا د هغې د سترګو نه لکه د باران په شان اوښکې روانې شوې.
بیا سمیره سره یو ورځ خپله ګاونډۍ میلو شوه. هغې سره یو کتاب و، د دې نه یو څو ښایسته خبرې سمیرې ته ولوستې. هغې ورته وې، هغه د پاس نه لاس راښکته کو او زی ونیولم او زی د جورو اوبو نه راوویستم. دا ټولې خبرې هغې ورته د اتلسم زبور شریف نو کې. سمیرې دا خبرې واورېدې او بیا یې خپلې ملګرې ته وویې، زه هم په داسې حالاتو کې یم، زه محسوسوم چې زه په ډیرو ژورو اوبو کې یم او ماته د مدد ضرورت دی چې زه له دې نه بهر راوزم.
د سمیرې ملګرې د هغې لاس ونیو او ورسره وژړل او بیا ورته د کلام مقدس نه یو څو خبرې نورې وکړې او ورته وویل چې په کلام مقدس کې ډېرې خبرې شته کومې چې ستا مدد کولی شي. په کلام مقدس کې خدای پاک ویلی دی چې هغه موږ سره ډیره مینه کوي او هغه غواړي چې زموږ مدد وکړي، که موږ هر څنګه یو او هر قسمه حالاتو کې یو، خو هغه موږ سره مینه کوي. او بیا د سمیرې ملګرې هغې دپاره دوا وکړه.
نو زما ملګرو، تاسو هم لکه د سمیرې په شان په مشکلو حالاتو کې یئ. زموږ داسې ډېرې خویندې دي چې موږ ته ټیلیفونونه کوي او د هغوی اولاد نشته او یې ماشومان مړه شوي وي. زما ملګرو یاد ساتئ، خدای پاک تاسو سره دومره مینه وکا چې هغه خپل اکی یو زوی راولېږلو چې په دې دنیا کې ژوند تیر کړي او هغه زموږ د ګناهونو دپاره په کفاره کې ورکو. عیسی مسیح ته په خپله معلومه ده چې درد تیرول سنګئ.
کلام مقدس فرمایي هغه غم جن کړی شو او هغه زموږ کمزوریو چت کې. زما ملګرو، خدای پاک ته د هغه درد پته ده کم چې سمیرې تیرولو او هغه ته د هغه ټول درد هم پته ده کم چې نن تاسو تیروئ. خدای پاک کله هم تاسو په دومره زیات تکلیف کې نه پرېږدي چې تاسو یې زغملی نشئ. کلام مقدس فرمایي چې هغه به خپل لاس راوګد کی او تاسو به د درد او غم د جورو اوبو نه راوباسي. خدای پاک غواړي چې تاسو د هغه درد په هکله هغه سره خبرې وکئ کم چې لکه د اوبو د چپو په شان په تاسو راځي او تاسو ډوبول غواړي. خپل زړونه خدای پاک لور کوي، هغه تاسو ته خپل مینه خودل غواړي او ستاسو زړه له تسلي ورکول غواړي. هغه به ستاسو تکلیفونه ختم کړي او تاسو به د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیرول شروع کوي.
نو زما ملګرو، کله چې د سمیرا ګاونډۍ د هغې دپاره دعا وکړه، نو دې سره هغې ته ډېره تسلي میلو شوه او ورته معلومه شوه چې خدای پاک د هغې خیال ساتي. چې کله خدای پاک څه وفرمایي که هغه زموږ د حفاظت کولو وعده وکړي، نو هغه هیڅکله موږ ته دروغ نه وایي. هغه یقینا چې خپلې ټولې وعدې پوره کوي همیشه.
زما ملګرو، سمیرې دا وعده په خپل ژوند کې راوسته او دا یقیني وکړو چې هغې ته د خدای پاک د مینې په وسیله تسلي میلو شوه. هغې له د غم او د درد نه شفا ورکړه او هغې د هغه فکرمندۍ او غم نه آزاده کړه، د څه په وجه چې هغه ډېره خفه وه. خدای پاک د هغې دوا واورېده. او یاد ساتئ، خدای پاک نن ستاسو دوا هم اوري.
زما ملګرو، ماته معلومه ده کله چې زه په ذهني طور باندې دباو کې راګیره شم، نو بیا زما خیالونه او سوچونه د ځان طرف ته وي. خو کله چې زه د عیسی مسیح د مینې په حق لبانې سوچونه کوم، نو بیا زه خپل ټول ذهني دباو هغه له ورکوم. نو دې سره زما سوچونه د هغه چا په حق لبانې شروع شي چا چې ما سره ډېره مینه وکړه. او دا راته معلومه ده چې زموږ یو داسې طاقتور خدای دی چا چې موږ سره ډېره زیاته مینه وکړه او هغه موږ له د بیا ښه کېدو دپاره یو امید راکوي. او دا ټول هر څه په ما باندې په خپل ژوند کې تیر شوي دي. ملګرو، کله چې تاسو په ذهني دباو کې راګیر شئ، نو په داسې وخت کې خدای پاک طرف ته تلل ډیر زیات ضروری دي. او د خدای پاک په کلام باندې توجه ساتل مولا د مایوسۍ او نا امیدۍ په وخت کې یو امید راکوي.
زما ملګرو، چې مونږ په خوشحالۍ کې ژوند تیرولې شو، نو بیا ولې مونږ په خفګان کې یو؟
خدای پاک فرمایي زما په حضورۍ کې خوشحالي ده.
زما ملګرو، چې په سلامتۍ کې اوسېدې شو، نو بیا ولې مونږ په مصیبت کې ژوند تیرو؟
خدای پاک فرمایي څوک چې خپل نظر په ما ساتي نو زه به هغوی له کامل سلامتی ورکم.
زما ملګرو، که چېرې زموږ نظر لګي نو بیا ولې موږ په ړوندوالي کې ژوند تېرو؟
عیسی مسیح فرمایلی دي، زه دې دنیا ته دې دپاره راغلم چې ړاند بینا کم.
زما ملګرو، چې موږ ته معافي ملاوې دې شي نو بیا موږ ولې د جرم نه ډک ژوند تېرو؟
څوک چې په مسیح کې دي نو اوس د هغوی مجرم کېدل نشته.
ملګرو، چې موږ منتلی شوي یو نو بیا ولې موږ خپل ځانونه روک کړو؟
عیسی مسیح فرمایي، زه دې له راغلی یم چې روک شوي ولټوم او بچې کم.
زما ملګرو، موږ چې ګناه نه آزاد ژوند تېرولی شو نو بیا ولې موږ خپل ژوند په ګناهونو کې تېرو؟
عیسی مسیح فرمایلی دي چې زما د پلار په کور کې د اوسېدو دپاره ډېر ځایونه دي، زه زما چې تاسو له هلته ځای تیار کړم. نو زما ملګرو، دا برکتونه د هغه ټولو دپاره دي څوک چې عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور باندې قبلوي.
زما ملګرو، موږ امید لرو چې زموږ دا پروګرام به ستاسو دپاره د برکت سبب ګرځېدلی، او موږ دا هم یقین ساتو چې په راتلونکي هفته کې به تاسو زموږ پروګرام خامخا اورئ.
نو په راتلونکي هفته کې به هم په دې ورځ، هم په دې وخت، او هم په دې میټر بینډ باندې نوې امید پروګرامونو سلسله کې ستاسو په خدمت کې د یو نوې پروګرام سره به حاضریږو. نو موږ له اجازه راکئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
ګرانو اوریدونکو، ستاسو په خدمت کې یو څو شعرونه وړاندې کوو. ایله لرو چې تاسو به خوښوئ. خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، نن سبا خبره وروره ټوله د پیسو ده، نن سبا خبره د پیسو ده، لور په لوري. زه څه دروغ نه وایم ټول عالمی ګوري، زی حیا په مخه خوره شوې په کوسو ده، خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، زی حیا په مخه د غیرت سره روانه ده، دواړه داسې وای د دنیا په مونږ ورانه ده، درنګ دی یا ساعت دی د پګړۍ د پریوتو ده، خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، درنګ دی یا ساعت دی ځان ځاني ده په جهان کې، نشته چې څوک ودرېږي غریب سره میدان کې، مخ او ملازې دي دغه لاره د جرګو ده، خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، مخ او ملازې د مشرانو فیصلې شولې، مخ او ملازې د مشرانو فیصلې شولې، زیاتې هر طرف ته د جنگونو کشالې شولې، داسې بیماری ده پاتې شوې د دارو ده، خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، داسې بیماری ده نا علاج ترې جهان دی، پاتې دی قیسو ته حق حیران حیدر زمان دی، کومه دوایی کړي لاچا د بدنیتو ده، خاورې پښتنو شو پاتې نوم باندې پښتو ده، نن سبا خبره وروره ټوله د پیسو ده.